دو بجې دي ډیرو محترم اوریدونکو زه صالح اسحاق زی خلقیم د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونه کې بس تاسې قربانه اوسم سلامونه مې ومنئ د خبرونه چې تر دریو بجو دوام کوي پکې اوري چې امریکا په پاکستان کې د طالبانو د نیول شوي دوهم لوی مشر ملا برادر څخه د تحقیقاتو په محل د طالبانو د فعالیتونو په اړه ډیر مهم معلومات ترلاسه کړي د نورو کورنیو او بهرنیو موضوعاتو په اړه رپورټونه اوري خو خبرونه لومړی په کورنیو خبرونو پیلو احمد زبیر ژمن د افغانستان خبرونه وایي
د افغانستان د سولې ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو د کمیسیون چارواکو هغه راپورونه رد کړ چې ګویا د دغه جرګې د جوړېدو نیټه ځنډېدلې ده راپورونه وایي په کندوز کې د یو ابتدایي ښوونځي 15 نجونې زده کوونکي مسموم شوي دي او په نړیوالو خبرونو کې به اورئ د اروپا په فضا یو شمېر الوتنې پیل شوي دي خو لا هم د دې ویره شته چې ستونزې پیدا شي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو د کمیسیون چارواکو هغه راپورونه رد کړ چې ګویا د دغه جرګې د جوړېدو نیټه امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر له امله ځنډېدلې ده ټاکل شوی چې دا جرګه د سور د میاشتې په 12 نیټه په کابل کې وشي چې شاوخوا 1500 کسان به پکې برخه واخلي د دې جرګې د تدارکاتو د کمیسیون ویان ګلاغا احمدي وردګ ازادي راډیو ته وویل پوره چمتووالی نیول شوی چې دا جرګه په خپل وخت وشي تاکر شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی د سور په شله منیټه د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي خو جنو رسنوی راپور ورکړی و چې د همدې سفر لپاره به د سولي ملي مشورتي جرګه هم وځنډیږي راپورونه وایي په کندوز کې د یو ابتدایي ښوونځي 15 نجونې زده کوونکي مسموم شوي دي د کندوز چارواکي وایي د فاطمه زهرا ابتدایي ښوونځي زده کوونکي چې د اکثر عمرونه له 12 کلونو ټیټ دي نن سهار له مسموم کېدو وروسته روغتون ته ورسول شوې د کندوز د مرکزی روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل چې د اکثر مسموم شویو زده کوونکو روغتیايي حالت ښه او په لنډ وخت کې له روغتون نه رخصت شوي دي او شپږتنه تر درملنې لاندې دي دوی وایي هغه مواد چې دوی پرې مسموم شوي دي ښایي خطرناک نه وي او دوی په اړه تحقیقات کوي بل خو د کندوز د امنیت قوماندانۍ وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوی دی تیر ورځ هم د کابل د شینې پسیمه کې د یو خونځي څو تنه زده کوونکي مسموم شوي وي د پوهنې وزارت وایي دوی په دې اړه تحقیق کوي چې آیا دوی په قصدي توګه مسموم شوي وو او که د خوړو له امله د اورزګان چارواکي وایي دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملا فقیر او ملا حمید الله په ګډون د وسلوالو طالبانو درې مهم قومندانان نیول شوې دي د اورزګان د امنیت قومندان جمعګل همت ازادي رادیو ته وویل دغه کسان چې په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد عملیات تنظیمول د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوې دي د اورزګان د امنیت قومندان هم درځ وویل چې یو اندازه وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته لاسته ورغلي بلخو طالبانو دغه اداره رد کړې ده د دې ډلې یو ویان قاری یوسف احمدی ازادی رادیو ته وویل دوی د ملا فقیر په نوم په اورزګان کې څوک نه لري او د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د کابل په بازارونو کې لزینو بهرنوی اسارو سره په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر او 40 افغانۍ او 15 درس پوله یو اروپایي یورو 35 افغانۍ او 50 پوله یو استرلینګ پاوند 2 افغانۍ او 40 پوله یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 40 او 60 پوله زر ایرانی تومنه 45 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 535 افغانۍ دا د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي
د ایران د اټومي پروګرام مشر وویل چې د یورانیم متخنیکولو د نوي بټي ځای به مشخص شي علي اکبر صالحی نن هغه راپورټونه رد کړل چې مخکې ویل شوی وو چې محمود احمدی نژاد د یورانیم متخنیکولو ځای تعین کړی وو د ایران د اټومي پروګرام مشر د ایران د کار خبری رسنې یا ایلنا ته وویل چې د نوي اټومي مرکز ځای تر اوسه نه دی ټاکل شوی خو موږ به وروسته په دې اړه روان کال پریکړه وکړو د دوشنبه په ورځ د احمدی نژاد مشر سلاکار مجتبی سمره هاشمی وویل ولسمشر لشتر لشه د یو اټومي مرکز ځای تعین کړی دی د 2009 میلادي کال په نومبر کې احمدی نژاد اعلان وکړ چې ایران به د یورانیم متخنیکولو لسپټي جوړ کړي د ایران سپای پاسران انقلاب سر له سبا په فارس خلیج کې درې ورځنی پوځي تمرینات پیلوي د سپای پاسران انقلاب مرستیال بریج جنرال حسین سلامی نن د ایران دولتي تلویزیون العالم ته وویل په دغو تمریناتو کې به پلی هوایی او سمندري ځواکونه برخه واخلي د بریج جنرال سلامی په وینا دا تمرینات د فارس خلیج د هرمز د باریکی او د عمان د خلیج د امنیت ته خوندي کېدو په هدف ترسره کیږي په ایران کې جوړ شوی توغندي به هم د دې تمریناتو په ترڅ کې واسمویل شي. د هرمز باریکه د فارس خلیج او د عمان د خلیج ترمنځ د اوبو مهمه لاره ده چې د نړۍ د سمندرونو له لارې نږدې 40% تیل له دې لارې تیریشي. د قرغزستان د موقت حکومت مشر د بلاروس پریکړه چې د قرغزستان پخوانی ولسمشر کورمانبیک باکیف ته پناه ورکوي غندلې ده. روزا اتنبایو نن خبریالانو ته وویل چې دغه مجرم باید بیرته زموږ هیواد ته وسپارل شي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د خپل هیواد پارلمان ته د سېشنبې په ورځ وویل چې باکیف او د هغه د کورنۍ یو شمېر غړي منکس ته رسېدلی دي او د هیواد حمایت ورسره شته. د روسیې په شمال کې د قفقاز جمهوریت په داغستان کې دوه چاودنو دوه تنه سخت ژوبل کړي دي. دا چاودنې په مرکز مخاچاکلا کې د سېشنبې ناوخته وشوې. رپورټونه څرګندوي چې ټپي شوي کسان د روسیې د امنیتي څانګې د یوه مشر خپلوان دي چې په خپله دغه مشر په 2004 کال کې په یوه برید کې وژل شوی و. د شمالي قفقاز د چچن، انګوشتیا او داغستان په جمهوریتونو کې وسلوال مسلمانان له روسانو سره په جګړې بوخت دي چې ورسره په دغو سیمو کې فقر شته او د روسي ځواکونو عملیات هم روان دي. د لندن پر هیترو هوایي ډګر لومړی الوتکه د آیسلند د آتشفشان د ایرو له پورته کېدو وروسته کښېناسته. د بریتانیا هوایي چلند بریټش ایروی وویل هیله ده چې په تقریبا څلور ویشت نورې الوتنې د امریکا له متحده ایالاتو، افریقا او آسیا هم نن هیترو هوایي ډګر ته وشي. پرون د هوایي ډګرونو له ورو ورو پرانیستلو سره ګڼې الوتکې د اروپا پر فضا راڅرګندې شوې، خو لا هم ستونزې شته او ساینسپوهان په آیسلند کې د اور غورځېدو د نورو پیښو اټکل کوي. د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ هیله مند دی چې نن به له خپل روسي سیال دیمیتری میدویدف سره د ګازو تړون وکړي. دغه دوه مشران به نن د اوکراین په خارکیف ښار کې غونډه وکړي. د غونډې په درشل کې د روسیې سریاسم ولادیمیر پوتین د اوکراین له سریاسم میکولا ازاروف سره تر خبرو وروسته هیله وشوده چې د ګاز په برخه کې به تړون وشي. د اوکراین نوي مشران دې ته اړتیا لري چې له روسیې په ټیټه بیه ګاز واخلي، څو د روان میلادي کال د بودیجې مسوده تیار کړي او د پیسو له نړیوال صندوق بیا مالي اعتبار ترلاسه کړي. او روسي خبر دا ده چې په پولند کې به د جون په شلمه د ولسمشر انتخابات ترسره شي. په دغه هیواد کې ورلمخه د دې لپاره انتخابات کیږي چې ولسمشر لیش کازینسکی د اپریل په 10مه په روسیه کې د الوتکې په پیښه کې مړ شو. د پولند د پارلمان مطبوعاتي څانګې وویل چې د پارلمان رئیس برونیسلا کوموروسکی چې سرپرست ولسمشر دی نن د انتخاباتو نیټه اعلان کړه.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلي یو د مخام ترو بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځني سپه 1290 اوریدل کیږي. د محل 2 بجې او پوره 8 دقیقې دي. مخته ته دې چې د راپورونو لړۍ پیل کړو. په روانه خبرونه کې پر دغو موضوعاتو د تا راپورونه لرو. د متحده ایالاتو مقامات وایي په پاکستان کې د نیول شوي ملا برادر څخه د طالبانو او فعالیتونو په اړه د تحقیقاتو په محل ډېر ګټور معلومات ترلاسه کړي. د سولې د ملي مشورتي جرګې چارواکي وایي دا جرګه به متحده ایالاتو ته د ولسمشر کرزي د سفر له وجې ونه ځنډېږي. د دې جرګې یو غړی وایي
دغه راپورونه چې خپره شوي دي د مور طرف پرېس د منلو وړ نه دي. د سولې د ملي مشورتي جرګې تخنیکي کمیسیون هر تغییر چې راشي هغه به په رسمي توګه اعلان کړي که فرضاً تغییر وي.
په کندهار کې د رواني امنیتي وضعیت حال هم درکو. نن سهار د کندز ښار د نجونو په یو ښوونځي باندې زهري مواد وشیندل شول. د یو شمېر زده کوونکو منډې او پلرونه په دې برخه کې د امنیتي مقاماتو جدي پاملرنه غواړي.
زمونږ پېژنه چې امنیتي هلته عسکر وساتي سم نفر راولي مکتب ده. مونږ خپل غریبي ته زه خپل لیږو مکتب ته. هغه یې چې هلته مونږ غریبي کې یاستو زمونږ ماشومان شفاخانې ته راوسي مونږ خبره نه لرو.
د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې سخت ګرمۍ بزګران زیانمن کړل. د ولی ویان سیمنن شو ته د مرستو ډاډ ورکوي. په شیر او ادب کې د سولې لپاره څه کول پکار دي؟ د بلوچستان یو وتلی شاعر اسیر منګل
مون وړو چې زمونږ په سیمه کې پښتنو ته یو دا شعور یو دا پوها ورکړلی شي چې دا نور قومونه ولې په امن دي او مونږ ولې بې امنۍ طرف ته را روان یو. مونږ ولې مرو
نور مطلب او د ازادۍ رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې پر دې موضوع بحث کیږي چې افغان حکومت په ایران کې د دم شوی تنکی ځوانانو د موضوع د څېړلو لپاره یو هیئت استولې. د سیاسي چارو کارپو اسحاق قطمر خپل نظر تاسې څرګندوي.
خپل افغانان هم دا حق لري چې هغوی ته دم څوک دومره سپکه سترګه ونه ګوري چې هغوی د لکه پسونو غوندې اعدام شي او دولت صرف په یو هیئت باندې اکتفا وکړي.
د دې موضوع اوریدل مهیروي الا موږ سره اوسئ. اوس هم د دې خبرونه لومړنی مطلب راخلو. د طالبانو له نامتو قمندان ملا عبدالغنی برادر څخه د امریکایانو له خوا تحقیقات پیل شوې دي. امریکایي چارواکي وایي له ده څخه یې د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړي دي. ملا برادر د روان کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای او د پاکستان د پوځي استخباراتو آی اس آی د ګډو عملیاتو په ترڅ کې په کراچۍ کې ونیو شو. په پیل کې د پاکستان حکومت ډیره لیوالتیا نه درلوده چې له ملا برادر څخه امریکایي مامورین تحقیقات وکړي، خو وروسته یې دوی ته اجازه ورکړه. په دې اړه د رویترز خبري اژانس یو مطلب خپور کړی چې لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا دریو استخباراتي مامورینو چې د ملا برادر په تحقیقاتو کې برخه درلوده د سه شنبه پر ورځ وویل ځینې هغه معلومات چې دوی د طالبانو د پوځي عملیاتو له عمومي قومندان څخه ترلاسه کړي موثق ثابت شوي، او د معلومات په کابل او واشنگتن کې امریکایي قومندانانو استخباراتي مامورینو او څېړونکو ته مهم دي. د مامورینو چې د موضوع د حساسیت له وجې نه غوړي نمونه افشا شي د ترلاسه شویو معلوماتو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې تحقیقاتو کې د پاکستان ونډه مهمه وه. یو امریکایي مقام له ملا برادر څخه تحقیقاتو ته اشاره وکړه. رویټر خبری اژانس ته وویل چې دا مسایل ډیر وخت غوړي. د د پوینا په دې اړه د معلوماتو لاسته راوړل، د هغو څېړنه او موثق ثابتول ډیر وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان د ملا برادر د نیولو هرکلی وکړ، او هغه د افغانستان په اتکلنه جګړه کې یو مهم پرمختګ وباله. خو ځینې نور امریکایي چارواکي بیا له ملا برادر څخه د پاکستانی مستنطقانو تحقیقات ډیر د پام وړ نه ګڼي. امریکایي چارواکي وایي د ملا برادر له نیولو وروسته د طالبانو په لیکو کې ګډوډي راغلې، او دا ګډوډي دوی کمزوري کولای شي. ملا برادر په افغانستان کې د طالبانو د ورځنیو پوځي عملیاتو چې په دې وروستیو کې ډیر خونړی شوی و مشري کوله. ځینې څېړونکي د ملا برادر د نیولو د انګیزې او د دې مسلې تر شا د اسرارو په باب ډېرې پوښتنې لري. د مثال په ډول دا چې کوم عوامل د ده د نیولو باعث شول، او څه پېښ شول چې آی اس آی ناڅاپه د خپل پخواني متحد پر ضد اقدام وکړ. په کابل کې د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام دا د پاکستان له لوري د قدرت د لوبې یو برخه ګڼي، او وایي پاکستان غواړي په افغانستان کې د روغې جوړې په بهیر کې مهمه ونډه ولري. د امریکا د پوځي مقام د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رویټر خبري اژانس ته وویل چې د ده په نظر دا اقدام د سولې پر خبرو اترو د کنټرول ساتلو لپاره یوه هڅه، او د پاکستان لپاره د دې خبرې ضمانت و چې په افغانستان کې به د سولې په پروسه کې ښکیل وي. د امریکایي مقام زیاتوي دا یې ډاډه دی چې پاکستان د داسې یو موقف غوښتونکی دی، او غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې د دې خبرو اترو په نتیجو کې آواز بې تاثیره نه دی. په دې وروستیو کې داسې ضد نقیز خبرونه هم خپاره شول چې په غالب ګمان ملا برادر د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره تماس درلود، او همدا دلیل و چې دی ونیول شو. په افغانستان کې د ناتو او امریکا سلاکارانو له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتل چې له مخالفینو سره د ملي روغې جوړې د پروګرام په چوکاټ کې د موافقې په برخه کې د بیړه نه کوي. دوی په دې نظر دي چې په افغانستان کې حقیقي سولې ته د امکاناتو د برابرولو لپاره لږ تر لږه درې کاله وخت پکار دی.
په دې اړه مو رپورت واوري چې امریکایي مقامات وایي په پاکستان کې د طالبانو د دوهم نیول شوي لوی مشر ملا عبدالغنی برادر څخه د افغانستان او پاکستان په پولو کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړي. ملا برادر د روان کال جنوري میاشتې په وروستیو کې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای او د پاکستان د پوځي استخباراتو آی اس آی د ګډو عملیاتو په ترڅ کې په کراچۍ کې ونیو شو. په پیل کې د پاکستان حکومت ډیره لیوالتیا نه ښوده چې له ملا برادر څخه یې امریکایي مامورین تحقیقات وکړي، خو وروسته امریکایي مقاماتو ته اجازه ورکړل شوه چې له نوموړي سره خبرې وکړي او تحقیقات ترې وکړي. ویل کېږي چې ملا برادر په کراچۍ کې تر نیول کېدو مخته په مالدیف کې هم د افغان حکومت او طالبانو د سره د سولې د خبرو په اړه هم له افغان مقاماتو سره کتلی وو. اوس به هم یو خبر ته وره.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او ری 2:15 دقیقې دی. قدرمنو دوستانو، د روانې دوهمې نیمایي خبرونې برخه په ایران کې د افغان ځوانانو د اعدام موضوع ته ځانګړې شوې ده، چې په دې اړه یو اوږد بحث لرو. د دې بحث اوریدل مه هیروئ. اوس هم لومړی رپورټونه راخلو. د سولې د ملي مشورتي جرګې چارواکي وایي دا جرګه به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. تر دې مخکې په ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو چې واشنگټن ته د ولسمشر کرزي د سفر له وجې ممکن دا جرګه وځنډیږي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د دې جرګې د سمون د چارو لویند ګل آغا احمدي ورتک سره مرکه کړې.
خغل احمدی وردګ ولکیږي چې د ولسمشر حبت کرزی د سفر لکبل چې ټاکل شوی واشنگټن ته وکړي د سولې ملي مشورتي جرګه ځنډول شوی ده. تاسو د غورا پورنو پاړه باندې څه ویل غواړئ؟
دا غورا پورنه چې خبر شوی دی د مور طرف پرېس د منل ورن دي. د سولې ملي مشورتي جرګې تخنیکی کمیسیون هر تغییر چې راشي هغه پر رسمي توګه اعلان کړي که فرض تغییر وي. او تر اوسه په دې مهال باندې د ټی پاک کوم نوې خبر نشته. چې کوم نوې خبر
ملی مشورتی جرگے تیاری کم سے طرح سے دلی دے آیا دب پکلی وقت ترسا رشی
خوب چمتو والا لہرو عام افغان چې خپل تکلی وخت باندې خړای کول دا رشی کڅ تاجر په کرانه غي نو چمتو والا تر نیو څخه دا وخت دی او چمتو والا دوام لري.
دلته یو انتقاد موجود دی خاغله وردګ د جرګې ته چې کم کسان ور بلل کیږي تقریبا هغه د اډیکو په پام کې ساتلو سره د جرګې ته ور بلل کیږي. حال دا چې د سیمې او د ولایتونو رښتینی قومي مشران او د دغه جرګې ته نه دی ور بلل شوی. تاسو دغه انتقادونه په اړه څه ویل غواړئ؟
څه پر خو د لیست خبره چې د کاندیدانو شکل لري او کوم لیستونه چې راغلي دي او رسمي لیست د کمیسیون څخه رسمي اعلان کیږي. خو زه یو خبره کوم او دا د وطن ګرانه هوادواله چې په دې حق لري زیات دقت کیږي او کوشش کیږي چې د خلکو رښتینی استازي او زموږ هغه مشران خبر او د ولس نمائندگان کریستیان د ولس نمائندگی سره له شیغو جرګه ته لاره ومني.
تر څو پر کتاب دا وایي چې په سومره شمیر کې د سومره ولایتونو استازي کاندید شوی دی دغه جرګه لپاره.
ابتدائی لست راغلی دی او په باندې کار روان دی څو پورې چې دا یقیني شي چې د خلکو استازیتوب یقیني شوی دی او بیا وروسته لیست د کمیسیون د خانه رسم اعلانوي هغه وخت بیا غیر معلوم شي.
وردګ څه به یو بل تبصره چې په مطبوعاتو کې تل کیږي او په دې باندې ټینګار کیږي هغه دا چې باید د جرګې ته د افغانستان د گاونډو هیوادونو استازي او د نړیوالې ټولنې استازي هم راوبلل شي، ځکه د کتونکو په وینا د دوی د ملاتړ پرته به دا ډول جرګې په افغانستان کې کومه ګټوره پایله ونه لري. په دې ارتباط هم ساسو هڅې روانې دي د گاونډو هیوادونو سره مو خبرې کړې دي او د نړیوالې ټولنې سره
د جرګې کټګوریانې معلومې دي چې د یو لسو کټګوري به د جرګې غړې وي او پنځه کټګوري ملمنې دي چې په کې یو څو کټګوري هغه د سفیرانو کور ډیپلوماټیک غړو ده او پرته د دې څخه نور جرګې ته د بهرنیو هیوادونو څخه څوک نه دی راغوښتل شي.
تاسو د سولې د ملي مشورتي جرګې د سمون د چارو لویند ګل آغا احمدي وردک سره په دې اړه مرکه واورید چې آیا د جرګې په واشنگټن ته د ولسمشر کرزي د سفر له وجې وزندګي او کڅنګ نوموړي په داسې حال کې چې ډاډ ورکوي چې د جرګې په خپل ټاکلي وخت تر سره شي. خدای هم وویل ک داسې موضوعانو مخته تر مخته به افغانان خبر کړی شي. د مرکه مو واورېده. اوس هم د کندهار د امنیتي وزې پاړه او د چی ناټو او نړیوال ځواکونه په دې ولایت کې د پراخو عملیاتو لپاره تیار نیسي. یو رپورت لرو. د کندهار ښار او شاوخوا سیمو اکثره اوسیدونکو وایي چې د امنیت پیښې زیاتې شوې او دوی نور ځان خوندي نه احساسوي. د ایوی نوی سروې نتایج ښیي چې د کندهار د اوسیدونکو مطلق اکثریت په دې نظر دی چې له دغه حالت څخه د وتلو یوازنۍ لار دا ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وشي. دوی وایي که طالبانو ته په ټولنه کې مساوي حقوق ورکړل شي، د کاروبار زمینې ورته برابر شي، نو د هغوی ډیری به له جګړو لاس واخلي. د کندهار ولایت د امنیتی وسې او په دې ولایت کې د شوی سروې په اړه د انټرنیشنل هیرالډ تریبیون ورځپاڼې د خبرو شوی مطلب په اړه تفصیل نوري اسنوري وړاندې کوي چې همدا شي پر سره په سټډیو کې د نوري سب تاسو میره باندې وکړي.
بلې مننه. د دوشنبه شپې نو وخت د کندهار د خروالی مرستيال عزیز الله یارمل د کندهار خار لوی جمعه تلال مخ په قبله ل نور المسکون کو سره سجدي تللی او چې وسلوالو پرې دزي وکړي او ځای پر ځای وواجه. په کندهار کې د سیمه ایزو چارواکو او شخصیتونو ترور بم چاودنو او پر امریکایانو او لویدیزو قراردادیانو حملو عادي بڼه غوره کړې. خو د انټرنیشنل هیرالډ تریبیون په وینا د یارمل وژنې چې په دې نه آرامه ولایت کې د خلکو یو د احترام ول چارواکي او خلکو ته نور هم ټکان ورکړ. په داسې حال کې چې امریکایي او د ناتو ځواکونه پر روان دوبي کې په کندهار کې د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، په سیمه کې د شخصیتونو د ترور بم چاودنو پر سیاسي مشرانو او دینی عالمانو او د غراس پر امریکایانو او نورو غربي ټیکادارانو د حملو د زیاتوالي له امله د امنیت لپاره هیڅوک ځان خوندي نه احساسوي. د کندهار یو تنخاري خپل امنیتی اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړي.
تاسو باور وکړئ چې موږ خپل د کور څخه نسره وتلی په دې خاطر چې اوس به وژل سو او دله به ترور سو او دله به چاودنه وسي موږ به خپل ژوند له لاسه ورکړو. نو په کندهار کې امنیت هیڅکله نشته او که چیرې چارواکي په همداسې ډول باندې پاتې سي بې غوره، زه فکر کوم چې ورځ په ورځ به دا حالت له منځه ولاړ سي.
تر ټولو ډیره ویره له هغوی سره ده چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي. د کندهار د ښاروالۍ د مرستيال په وژل کې دوه سره د اندېښنې نور هم زیاتې شوې او له دولت او بهرنیو ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ نور هم کمزوري کړي. ویل کېږي په وروستیو میاشتو کې تر شلو زیات د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي ترور شوي دي. د سیمه ایزو ادارو اکثره کارکوونکي اندېښنه څرګندوي چې په کندهار کې د امنیت د ښه کېدو لپاره جدي ګامونه اوچت نشي نو به ډېر خپلې دندې پرېږدي.
د مخکې چې موږ خپل سر د سار څخه در دفتر پر کار تر اتللو ډیر به د پخوا په څیر اوس نه یو، ځکه پخوا دونه یو څه ډار مو درلود چې امنیت یو څه شاري. خو اوس په دې وروستیو کې چې ورځ تر بلې په کندهار کې امنیت خرابېږي، اوس موږ په خپله په دې ویره کې یو چې دفتر ته ځو څه ډول به رسېږو او چې بیرته تر کوره پر راځو څه ډول به رسېږو.
انټرنیشنل هیرالډ تریبیون ورځپاڼه لیکي په کندهار کې یو ورستۍ سروې ښیي چې د کندهار د اوسیدونکو مطلق اکثریت له طالبانو سره د خبرو پلوي دي. یعنی له شلو څخه نولسو یې ویلي چې د طالبانو پر ضد جګړې پر ځای باید له هغوی سره خبرې وشي. له شپږو څخه پنځه یې طالبان خپل افغان ورور نه بولي او همداشان له پنځو څلورو یې ویلي چې که طالبانو ته کارونه پیدا شي نو ډېر به له جګړو لاس واخلي. دغه سروې د امریکا د پوز د بشري وضعیت د پروګرام په سپارښتنه د ماسوچوست د ګلیوم د تحقیقاتي ټولنې لخوا په تیر دسمبر کې ترسره شوې ده. له دغه پروګرام څخه هدف دا دی چې په هغو سیمو کې چې پوزونه ځای پر ځای دي د ټولنیزو او کلتوري وضعیت په اړه د دوی پوهه او درک زیات شي. په دغه سروې کې د کندهار ښار او شاوخوا نهو ولسوالیو له 2000 اوسیدونکو څخه د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنې شوې او د هغوی نظر اخیستل شوی دی. د دغه سروې له مخې په 5 ولسوالیو کې د دولت په نسبت د طالبانو نفوذ زیات دی. د دغه سروې په مهال اکثره اوسیدونکو ویلي چې امنیت مخ په خرابېدو دی. د کندهار یو قومي مشر او د کندهار د ولایتي شورا غړي حاجي محمد احسان د تیرې سیشن بې په ورځ انټرنیشنل هیرالډ تریبیون ته وویل کندهار وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په لوري روان دی. خلک ډېر په ویره کې دي او ځان خوندي نه احساسوي. د ډېرو نورو کنداریانو په څیر نوموړي هم په دې ټکي ټینګار وکړ چې له دغه حالت څخه د وتلو یوازنۍ لاره دا ده چې له مخالفانو سره خبرې وشي، هغوی بیرته په سیستم کې جذب کړی شي او ورته مساوي حقوق ورکړل شي. انټرنیشنل هیرالډ تریبیون وړاندې لیکي که څه هم د کندهار اوسیدونکي طالبان د ناامنیو مسؤل بولي خو له نیمایي زیات بیا وایي چې طالبان په فساد کې ښکېل نه دي. د ورځپاڼې په وینا دا د سیمه ایزې ادارې په اړه د یوه متضاد تصویر ښکارندوی کوي، ځکه د ترسره شوې سروې له مخې خلک دې ادارې ته د یوې فاسدې ادارې په سترګه ګوري او له هرو دریو اوسیدونکو دوه یې دې ته اړ کړي چې د خپلو مشکلاتو د حل لپاره نورو من جمله طالبانو ته د مرستې لاس اوږد کړي.
جنگ دولکش د سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زمونږ غږ لازده رادیو او ری 2 بجې او 40 دقیقې دی. قدرمنو دوستانو، د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې په دې موضوع بحث کیږي چې ایران یو شمیر افغان ځوانان په دې وروستیو کې اعدام کړل او افغان حکومت یو هیئت د دې موضوع د څېړلو لپاره ایران ته استولې. په دې موضوع بس کیږي چې آیا د ایران ته د افغان حکومت لخوا استول شوی هیئت به په ایران باندې خپل غوښتنې ومني او کنه، او همداراز په همدې موضوع یو اوږد بحث لرو. نن د کندز ښار د نجونو پر یو ښوونځي کې د نامعلومو کسانو لخوا زهري مواد شیندل شوي. د سیمې د زده کوونکو مندې او پلرونه د ښوونځي په امنیت ساتلو کې د امنیتي مقاماتو جدي پاملرنه غواړي. نور هلبت ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم واوروي.
د کندز 320 روغتون یوې خبری سرچینې خبر ورکړ چې چهارشنبه له غرمې مخکې د کندز ښار په زړه کې واقع د فاطمه الزهرا د نجونو په ښوونځي کې د نامعلومو کسانو لخوا د سمي موادو د شندلو له امله شاوخوا 15 نجونې چې عمرونه یې له 10 نه تر 12 کلونو پورې دي مسموم شوي، چې دا مهال د کندز په 320 روغتون کې تر درملنې لاندې دي. ویل کېږي چې په مسموم شویو کې یوه ښوونکې او یوه د ښوونځي ملازم مهم شامل ده. د کندز والی ویان محبوب الله سعیدی په وینا چې د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي او په دې اړه جدي څېړنه روانه ده، هیله کیږي چې د پیښې د عاملینو په اړه څه درک ولګیږي. د کندز 320 روغتون د ماشومانو د برخې یو تن مسؤول ډاکټر شیرعلي وزیری د یوې پوښتنې په ځواب کې د کارول شویو سمي موادو اغېز کم و باله دا چې وویل
دغه نجونې عمرونه د 10-12 کالو په حدودو کې دي. دوی د یو نو غاز په واسطه باندې مضمون شوی دی چې غاز پیژندل شوی نه دی. د طب په اصطلاح کې دې ته موږ انناون غاز پایزنینګ وایو. په دوی کې ځینې علایم او اعراض د مرض موجود و د تسمم، لکه سردردی و دلبدی و نارامی. دوی مو داخل بستر کړل. انشاءالله د دوی حالتونه فعلا خو ډیر وخیم نه دي.
مګر له بله پلوه د مسموم شویو نجونو میندې او پلرونه د ښوونځي د امنیت په برخه کې د چارواکو زیاته پاملرنه غواړي.
امنیت نیست د مکتب، ما چهار طرف مکتب ایلا داشت است.
امنیت په ښوونځي کې نشته. څلور خواوې خوشې دي، دښته ده. باید یو عسکر یا نور دغسې څوک ودرول شي چې د شاګردانو امنیت ونیول شي. دغه راز د مسموم شویو شاګردانو یو پلار بیا داسې وړاندیز وکړ:
زمونږ پیشنهاد چې امنیت یې هلته عسکر وساتي، سم نفر راولي. مکتب ده، مونږ خپل غریبي ته وځو، خپل عیل لیږو مکتب ته. هغه یې نه چې هلته مونږ غریبي کې یاستو، زمونږ ماشومان شفاخانې ته راوسي، مونږ خبر هم نه لرو. کار غریبي هم خوشې کړ، راشي خپل ماشوم خواته بې سرپرست دلته شفاخانه کې پروت ده. کومه دې امه
پاتې دی نوی چې دا په روان کال کې د کندز معرف په سطر لومړنۍ پیښه ده چې پیښیږي او د شاګردانو میندې او پلرونه له اندېښنې سره مخامخ کوي.
دا رپورټ مو اوري چې د کندز ښار د نجونو پر یو ښوونځي زهري مواد شیندل شوي دي. البته دا پیښه نن شوې او همداراز د کابل د شینۍ په سیمه کې د نجونو په یو ښوونځي هم تنجونو په ښوونځي کې مسموم شوي مواد اچول شوي وو چې یو شمېر نجونې پرې مسموم شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د سه شنبې په ورځ ناوخته د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې سختې ګلۍ او باران سیمه ییزې ګڼې ځمکې ویجاړې کړې. فصلونه یې له منځه وړي او خلک یې له سختې خوارۍ سره مخامخ کړي. داود وفا له ننګرهار راپور لري.
د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي سید انور عمر ازادۍ راډیو ته وویل سیلاب سخته مالی خساره اړولې، خو ځاني زیان پکې چاته نه دی رسیدلې. ده وویل
شیرزاد ولسوالۍ کې د کلي خېلو او مرکې خېلو په کلو باندې نن سخته شدیده ګلۍ شوې ده چې تقریبا د ماښام پورې د ځمکې په سر 15 سانتي د هغې ارتفاع وه، او سیلابونه په دومره اندازه
غلام سید وویل حکومت باید سیمی تا دیو پلیګلو له دوی سره مرسته وکړي.
دغه اپات دا ګالې چې په دې منطقو باندې شوې به دوا کړیو باندې دغه ګالې سخت ځانونه د قانون او د محل خلکو ته رسولي دي. موږ منګه دغه یو همکاري غواړو چې دغو خلکو سره د مادي مقصد مرسته وشي او که مرسته ورسره ونشي دا خلکو فصلونه بندونه ځمکې حتې تپه شوي.
د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی په شیرزادو او ځینې نورو سیمو کې د سیلاب زیانونه مني او وایي سیمیز بزګر وایي حکومت هر کله مرستې ناوخته ورسولي او دوی هیله مند دي چې دا ځل ورسره مرسته په خپل وخت وشي. شیرزاد د جلال آباد لویدیځ ته د سپین غره په لمنه کې پرته سیمه ده چې څو میاشتې مخکې سختې زلزلې هم ځپلې وه.
وخت ماسپښین 2:30 دی. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو د کمیسیون چارواکو هغه راپورټونه رد کړل چې د دغې جرګې د جوړېدو نیټه ځنډېدلې ده. دغه جرګه د غوی په 12مه په کابل کې جوړې شي. په کندوز کې د یوه ابتدایه ښوونځي 15 نجونې زده کوونکي نن مسموم شوي دي. د روزګان چارواکي وایي د دغې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملا فقیر او ملا حمیدالله په ګډون د وسلوالو طالبانو درې مهم قمندانان نن نیول شوي دي. د قرغزستان جلاوطن ولسمشر قرمانبیګ باکیف نن د بلاروس په مرکز مینسک وویل چې دی لا هم د قرغزستان قانوني ولسمشر دی. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب سر له سبب فارس خلیج کې درې ورځنی پوځي تمرینات پیلوي. د لندن پر هیترو هوایي ډګر لومړی الوتکه د آیسلند اتک فشان د ایرو له پورته کېدو وروسته کښېناسته. په پولنډ کې به د جون په 16مه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي.
دا ازادي رادیو ده. ادب او امن د هغه سیمینار عنوان دی چې د بلوچستان ایالت په لولایي سیمه کې د یو شمېر افغان او پاکستاني شاعرانو او لیکوالانو په ګډون پیل شو. په دې سیمینار کې دا موضوع څېړل کیږي چې شاعران او لیکوالان په ادب کې د امن راوستلو لپاره څه کولی شي او څه کول پکار دي. زموږ خبریال بارکوال میخیل د موضوع نور تفصیل اوروي.
په لورلای سیمه کې د ادب او امن تر عنوان لاندې دا دوه ورځنی کانفرنس د یوې ادبي ټولنې پښتو ادبي ملګري لخوا جوړ شوی و چې په کې لیکوالو او پوهانو په ادب کې د امن لپاره د تبلیغ کولو پر ارزښت خبرې وکړې او اوسنیو امنیتي حالاتو ته په پام سره د لیکوال او شاعر د مسؤلیت په اړه خبرې وکړې. د پښتو نومیالي شاعر او څېړونکي سید ګوهر وویل چې د قلم خاوندان مو باید خلکو ته د مینې درس ورکړي.
هر هغه سړی چې ذهن لري چې فکر کوي هغه د نن وکی چې دا وخت چې ټوله پښتني خاوره د جنگ میدان جوړ سوی دی د دې وجوهات څخه دی او د دې نتایج به سوی. دا شاعران و ادیبان دي. د دوی کار دا دی معاشره ته خدمت وکي، هغه ته یو شوم سم فکر ورکي، په هغه کې سماجی سیاسي اجتماعي شعور پیدا کړي، هغه ته دا ووایي چې وروره انسان د مینې د پاره دی، ته خدای د مینې د پاره پیدا کړي، له بل انسان سره مینه وکړه. چې مینه نه وي په دنیا کې امن نسی کامیابېدلی. تربور ویلوی تعصب دشمنی دا باید ختم سی. موږ د جهاد په نامه باید فساد نه وکړو او د انسانیت مینه دومره ارزانه نه ومنو.
د دې دوه ورځنی کانفرنس په لومړۍ ورځ د ویناوو او مقالو په ترڅ کې وویل شول چې امن د ژوند تر ټولو لومړنی ضرورت دی. که امن او سوله په خطر کې وي نو ژوند به هم ورسره ناکرار وي. له ټل څخه راغلی لیکوال آسر منګل وویل د پښتنو په سیمو کې روانې جګړې پر پښتنو ورتپل شوي دي او باید لیکوال او شاعر مو د تاریخ په رڼا کې دنیا ته وښيي چې پښتانه سوله خوښوونکي خلک دي.
موږ غواړو چې زموږ په سیمه کې پښتنو ته یو دا شعور یو دا پوهه ورکړل شي چې دا نور قومونه ولی په امن دی او مونږ ولی بیا امنیت طرف ته را روان یو. مونږ ولی مرو تاسو سګوره چلته سره روان دي په پښتونخوا کې سره روان. خو پښتو زمونږ د ټولو یو ده. په کار دي چې مونږ خپلې ژبې د پاره خپل ورونو د پاره پښتنو د پاره کار وکړو او په دې خاوره باندې امن راولو.
له پېښور راغلی لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه سلیم راز وویل له تیرو دیرشو کلونو راهیسې مو چې په وطن کې د جنګ اور بل دی دا به هغه وخت مړ کېږي چې خلک مسل په سلو کې باسواده وي. نوموړي وویل که په پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې امنیت همداسې خراب وي نو هغه ورځ لرې نه ده چې بیا به د پاکستان د پښتنو مخ له اسلام آباده واوړي.
زمونږ
شاعرانو ادیبانو لا پکار دی چې څه حقیقت چې کوم ماروزی حالات چې کوم صورت حالی هم هغه بیان کړي. موږ خو چې راځو ترانه م وایو د پښتو پښتونولۍ خبرې م کوو. هر یو چې راځي چې پښتون ډېر تروژن دی پښتنه پتو خینه خیګړه تینه توره دا په پښتون له موږ زی پسې چې راځو د خطابونه ورکه ووله ډېر وجنګېد ډېره وینه تېر شوه ډېر پښتانه ووژلې شو. دې یوویشتمې صدی کې چې کوم دی نن توره را چې پښتون بچی دی چې کوم دی تاسو کتاب قلم او پن په لاس کې ورکه چې پښتون چې کوم دی د ساینس او ټیکنالوژي په دې دور کې د دې اثر ته د تقاضو مطابق چې کوم دی راپاسي نو ځکه مهربانو کې بس دې لور دې را ترانې بنوي چې پښتون ډېر بازر دی او دې ډېر نر دی او دې ارزه ته ځي دې جهاد هم کوي دې پلان کې کوي دې جنګړې کوي.
ډیرو قدرمنو دوستانو اوس هم د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث زکیه غیاسی وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث مو په ایران کې د افغان بندیانو د دمولو موضوع ته ځانګړی کړی دی. دا سره پرونه خبره شوې چې په دې ورستیو کې ایران په لسکونه هغه افغان بندیان چې د نشې توکو د قاچاق په جرم نیول شوی ول اعدام کړی دي. د دې موضوع په اړه چارواکي کارپوهان عوام خلک ویلابل نظرونه لري خو دغه موضوع به د دې اونۍ په بحث کې روښانه کړو. زموږ سره په استودیو کې ملمنه دي د افغان حکومت رسنیو د مرکز سلاکار رفی فرداوس په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي او د حزب اسلامي افغانستان د ګوند مشر خالد فاروقي او د سیاسي چارو کارپو استاد ساقت مردي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. لومړی پښتنه مې ښاغلې فردوس له تاسو څخه ده چې په ایران کې د محکوم شوی افغان بندیانو په اړه باندې افغان حکومت هڅې څه دي وروستۍ هڅې؟
د خدای په نوم د افغانستان حکومت د وینه وروسته چې خبره شوی رپورټونه د ځینې افغانان د اعدامول لپاره خبر شو د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت شورا او امداس د پارلمان تلاشونه او حلیزل پیل شو. په دې هکله لکه چې تاسو خبر یاست د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت ایران ته تللی دی او هلته د دې قضیه په هکله پلتنه کوي او د دې نو وروسته چې د دوی پلتنه تمام شو او بیا انشاءالله تاسو خبریږي چې افغانستان حکومت او د ایران مباحث چې په دې هکله مشکلات پیدا شوی ده د سرنګ ده او روخانه کیږي انشاءالله.
خیرلیت مر دوام پښتن تاسو ته متوجه ده که په لنډو کې ځواب راکړئ تر اوسه چې افغان حکومت په ایران کې د محکوم شوی افغانان په اړه باندې څه کړي دغه هڅې کافي دي او که نه دي باید څه شي وای تر دې زیات؟
تاسو وګورئ تر دې اوسه پورې چې موږ کوم مختلف خبرونه اوریدلي دي مختلف ارقام ښودلي دي. خلک راډیوګانو کې داسې ویلي چې تر 50 حتی تر 60 پورې ما هم اوریدلي دي د راډیوګانو ځینې او د دولت رسمي ارقام 6 ښيي او پارلمان کې کوم وکیل صاحب 50 ښودلو. خو په هر صورت ارقام چې زه داسې فکر کوم چې دلته باید دولت یو قاطع دریځ ونیسي یو حقیقت یا هیئت دې واستوي سیمې ته حتی ایران ته دې واستوي او صحیح ارقام دې را معلوم کړي او دغه صحیح ارقام دې خلکو ته ووایي چې تر اوسه پورې څو کسان هلته اعدام شوي دي او دغه د مخنیوي دپاره دولت څه کولی شي. هغه د هغه خپل پیسه تګلاره دې خلکو ته واضح کړي او تر څو چې خلک په دې وپوهېږي ځکه خلک باید د دولت په تصمیم باندې پوه وي. دغه اوس تقریبا 4-5 ورځې دي چې خلک نه پوهېږي چې کوم دا رقم صحیح دی که کوم دا رقم
دغه هڅې کافي وي که نه چې د شوي د څو نفر چې اعدام شوي دغه اړه باندې چې افغان حکومت څه غبرګون نه ښودل دا کافي وو؟
ګورئ زما په فکر سره کافي نه دي ځکه صرف په اعلامیو یا په یو آیات باندې تک دا ډېر جدي مسله ده. دا یو ملي مسله ده. ګورئ افغانان همیشه سوله دوس خلک دي. افغانان خپل ګاونډیان ته ډېر زیات احترام لري او داسې هېڅکله نه ده واقع شوی چې افغانان د نورو په امورو کې مداخله وکړي. لیکن خپل افغانان هم دا حق لري چې هغوی ته دم څوک دومره په سپکه سترګه ونه ګوري چې هغوی دې لکه پسونه غوندې اعدام شي او دولت صرف په یو حیات باندې اکتفا وکړي. زه داسې فکر کوم چې دولت باید په اولو ساعتونو کې خپل عکس العمل ښودلی وای رسمان ښودلی وای او خپل خلکو ته یا پارلمان ته وای یو ځواب درلودلی وای. دولت باید په دې زمینه کې یو اعلامیه ورکړی وای د خلکو دپاره دغه ارقام به ثابت کړی وای چې دقیق څومره دي چې خلکو ته دغه مخشوشیت پیدا شوی نه وای ځکه اوس خلک ته مختلف ارقام دی او خلک په دې نه پوهیږي چې د دولت دریځ څه دی. آیا دولت صرف د اعلامیه یا صرف د یو آیت په لیږلو باندې اکتفا کوي که راتلونکي کې به دوی نور کوم جدي اقدام به هم په دې برخه کې وکړي؟
ښاغلی فرقي، اولین ځل په ولسي جرګه کې دغه اواز اوچت شولو چې افغانان په ایران کې اعدام کیږي، په دې قرار تر اوسه پارلمان څه کړي دي؟ آیا په افغان حکومت باندې کوم داسې فشار راوړلی تر څو افغان حکومت وکړي چې په ایران سره په جدیت باندې خبرې وکړي او دغه اعدامونو مخنیوي وشي؟
دا یو ډیره تراژیدي پیښه وه چې پارلمان د اول ځل لپاره عکس العمل وښوي او آیت ایران ته ولځي. زه فکر کوم چې بیا هم لکه څومره چې لازمه ده ټول په دې کې غفلت سوی ده، هم حکومت کړی ده هم پارلمان کړی ده، ځکه چې د یوه ملک چې دومره کسان ما پخپله رسنیو کې څه لیدلي دېرس نفره اعدام شوي دي. د بعضې کسانو چې مړي راوړل شوي دي، شهیدان شوي دي، راوړي دي، هغو داسې اعدام کړی ده چې څه کسان ورې پاتې شول ځکه پیسې یې خپلو خپلوانو نه لرلې چې هغه مړي بېرته ترلاسه کړي. ایران حکومت به هغو باندې پیسې ایشوي چې دا پیسې راکړي نو تاسو ته به مړي درکړم. زه فکر کوم چې په دې کې څه غفلت سوی دا باید دا موضوع تر ټولو ډېره جدي نیول شوی وای. په دې کې
ولې غفلت شوی؟ علت د غفلت څه و؟
زه داسې فکر کوم چې افغانستان تاسو ته معلوم دی په مشکلاتو کې ډېر ګیر ده. دا اوسنیو حالاتو کې یو طرف ته انتخاباتو موضوع دی، ولسي جرګه روانه ده، بل طرف ته مشورتي شوراوي روانې دي، درېمه خبره دا ده چې رئیس جمهور یو طرف ته روان ده، امریکا ته ځي، یا د پاکستان سره څه خبرې روانې دي. په ملک کې مشکلات مختلف متعدد مشکلات دي، زموږ د داخلي مشکلات او ستونزو نه د ایران حکومت باید د دې نه داسې استفاده نه وکړي چې د یوې حربي په شکل باندې استفاده وشي او بیرته د افغانانو نظر دې طرف ته توجه کړي، د سیاسي مسایلو نه راوګرځي په یخ طرف باندې متوجه شي. زه فکر کوم چې د ښه همسایبتوب ښه ګاونډیتوب تقاضا دا ده چې متقابل احترام په بنا باندې د موږ ټول مسایل موجود دي. تر اوسه پورې یو ایرانی په افغانستان کې نه دی اعدام شوی، دا په تاریخ کې ثبت کیږي. ایران باید دې ته متوجه شي، همیشه وجود معیوب یا زخمی یا مریض نه وي، یو وخت کې بیرته جوړیږي. اوس په داسې حالاتو کې چې افغانستان ملت حکومت ټول چې دی یو مریضي په حالات په بستر باندې پروت دی، په دې حالت کې دې نه استفاده کوي او د دوی په اونه داسې حرکات کوي چې هغه ډېر خلک ځینې متاثر کیږي او خطر
لري. اوس افغان حکومت له ایران سره کومه داسې معاهده یا تړون لري چې له مخې بندیان افغانستان ته تبادله شي او کوي دغه څه وخت راهیسې عملي شوي؟
مهمه مسله ده چې افغان حکومت د دې نه مخ چې دا موضوع چې افغانان په ایران کې زندان کې دي، مثلا آمار رسمي تر اوسه معلومه نه ده، افغانستان حکومت دا نشي کولای چې تایید وکړي. او د دې نه مخ کې یو بل معاهده هم درلود د شمالي ګاونډي د تاجکستان سره، دا معاهده داسې و چې دواړه خوا زندانیان تبادله کیږي او دا یو موافقانه پروسه و چې انجام شو. او په همداسې د افغانستان حکومت یو بل تلاش خپل کاري پروګرامونو کې لري چې دا یو معاهده همزه وشي د ایران او افغانستان ترمنځ چې د ټولو زندانیان چې دی ویل کیږي چې هغه افغانان چې په ایران کې محبوس دي شمیر ډیر دی، باید دا د هغه ایرانیان چې په افغانستان کې محکوم دي دا باید تبادله شي.
د سمایده تر اوسه شته کنه؟
نه، د دې پاکل کار اوس روانه ده او ویل کیږي چې په دې وروسته کې ان شاء الله دا امضا کیږي او دغه نه وروسته دا پروسه چې تر اوسه د افغانستان داخلي سیاست ته یو ډیر اغیزمن مسله ده او دا یو ډیر مهمه مسله ده چې افغان حکومت دې باندې جدي کار پیل کړی ده.
ښاغلی احمد، په دې اړه باندې تاسو نظر وخت تر اوسه پورې لکه چې د نورو مملکتونو سره دوی وویل چې د شمالي ګاونډي هیوادونو سره د سمایده شته تر اوسه ایران سره نشته، ول په دې برخه کې تر اوسه پورې د سمایده نه و، ځکه چې زیاتره افغانان ایران ته د کار لپاره چې اول ته زیاتره هغوی مخکې له دې محکوم شوي وو په ایدان باندې، مثلا هغوی بندیان شوي دي، ول په دې اړه باندې افغان حکومت کوم د سمایده نه درلوده؟
ګوره، مایده افغانستان ډیرو هیوادونو سره لري، دا تقریبا د روابط بین دول پورې مربوط دی، کوم هیواد کې سره څومره توافقات څومره معاهدې لري. افغانستان دولت تاجکستان سره درلوده، هغه نه زندانیان تبادله شوي دي. افغانستان حکومت مثلا امریکې سره اوس لري چې تاسو به وینئ چې یو تعداد د ګوانتانامو نه بګرام زندان ته انتقالیږي. او دا چې تر اوسه د ایران سره موږ دغه توافق یا دغه معاهده نه لرو او امیدوارو چې دا زر تر زره عملي شي، ځکه چې زموږ ډېر اوس وخت کې ستونزې د ایران سره ده او مخصوصا د دې ادامونو په برخه کې او د بندیانو د تبادلې په برخه کې ده. موږ شاید چې څو کاله مخکې هم زمونږ ځینې تنکي زلمیان هلته ایران کې اعدام شول چې هغوی سینونه د اتلس کلۍ نه ښکته وو چې هغه قانونا بلوغ سن ته نه وو رسېدلي. نو زه داسې فکر کوم چې زمونږ دولت باید دغه جدي اقدام تلاس لاند یونیسی او هر څومره زر چې کېدای شي ایران سره په دې مسله باندې خبرې وکړي او دغه کوم کسان چې د اعدام لپاره یا مثلا هغه مجرمین چې متهم په مختلفو جرمونو باندې دي دوی زر تر زره افغانستان ته راولېږي. زما تشویش داسې دی چې که صرف د غلا خبرې که صرف د یو عادي قاچاق خبرې دا کېدای شي سړی په دې باندې دومره تشویش ونه کړي. اما که موږ دې رقم ته وګورو چې درې زره رقم ته وګورو یا درې نیم زره رقم ته وګورو دا خپل زاس فکر کوم چې د قضاو شاته به بل شی بل مفکوري شات مذهبي مسائل په دې کې ډېر رول ولوبوي شات نور د فشار یا وسیلې دا په افغانانو باندې شات. ایران وګړي چې دې مسلې نه اتا د خپل په ګټه د خپل خلکو لپاره استفاده وکړي. نو دا هغه شان دي چې باید د دې لپاره جدي توجه وشي او ایران د ته وسول شي چې دغه قرارداد زر تر زره امضا کړي.
تاسو فکر کوئ په داسې شرایطو کې به هغه قرارداد امضا کړي؟
زه فکر کوم چې ایران هر کله د افغانستان د موقعیتونو څخه ګټه اخیستلی. مخکې تاسو ولیدل چې وروستي وختونو کې کله چې د ایران رئیس جمهور افغانستان ته راغی د دې نه یو سیاسي بهره برداري وکړه او دغه تودو روابطو چې ایران افغانستان سره لري ځینې اقتصادي اړیکې دي، تجارتي دي، ترانسپورت دا شان دي، تیل دي. نو ایران غواړي چې په دغه وسیله باندې افغانان دویم لاس ځان ته جوړ کړي، لکه چې څنګه پاکستان غواړي چې دلته یو ستراتیژیک ځان ته جوړ کړي، داسې ایران هم غواړي چې ځینې داسې کارونه دلته ولري چې دوی بادار یو او موږ به د هغوی نوکران یو. هغه بین المللي حقوق، هغه انساني حقوق، بشري حقوق چې دوی نه مراعاتوي او موږ هم دغه حد کې نه یو، دغه توانمندي موږ سره هم نشته چې موږ هغوی په دې قانع کړو یا د حداقل دغسې یو فشار هغوی باندې راولو چې دوی ودرو د دې کارونه. دا متاسفانه زموږ دریځ ضعیف دی، موږ په خراب موقعیت کې واقع یو.
من فکر فرقی تل ولسی جرګې د بهرنیو چارو او کډوال چارو وزیرانو وروښتې دي چې تر څو دغه ستونزې په ګاونډي هیوادونو کې افغان مهاجرین لري هغه هواري کې خو لکه څنګه په دا اړه باندې پریکړه هم شوې دي. ځینې پخواني وزیران په دغه هغه باندې هم ګوښه شوې دي. تر اوسه پورې ول د ولسی جرګې د خوانه دغه رقم فشار نه راوړل کی تر څو دغه ستونزې په بشپړ توګه لمایځه بلاړه شي یا اداقل رقم شي کله په بشپړ توګه لمایځه. تاسو ستونزې په دغه ځکه په څه کې وینئ؟
ما ډیرو مصاحبو کې دا خبره کړې ده، افغان حکومت باید داسې یوه پالیسي جوړه کړي چې د ټولو نه مهمه زموږ مهاجر ورونه چې ایران او پاکستان ته او نورو دنیا ته تللي دي دا بیرته زمینه ورته مساعده سي، شرایط ورته آماده سي، په افغانستان ته بیرته راوستل سي. تر څو پورې زموږ مهاجرین چې د همسایه لخوا نه وي راغلي په افغانستان کې امنیت هم نه راځي. دغه څه دا مهاجرین په شکل د غریبان باندې هلته پراته دي. نو د دې په خاطر باندې باید د دونرانو نه د موږ سره چې دنیا کوم کومک کوي باید په دې برخه کې د هغو سره مفاهمه وسي تر څو پورې چې زموږ مهاجر بیرته افغانستان ته راسي، هغو ته کار پیدا سي، هغو ته شغل پیدا سي. دا چې څلوېښت هیوادونه په افغانستان کې پراته دي دا ټول مسؤلیت لري. په دې کې چې نه د افغانستان حکومت مسؤلیت باید ټول مسؤلیت دوی ته متوجه ده چې په افغانستان کې ډېرې غټې غټې دښتې لرو، اوبه لرو، پریمانه اوبه لرو، باید دې ته پاره داسې کار شغل پیدا سوی وای. د موږ ټول مدنیات تر اوسه پورې ځمکې لاندې دي، په اخسوي نه دي، سپرسوي نه دي. دوی باید داسې پلانونه جوړ کړي وای چې افغان ولس په دې کې مصروف وای، کار ورته پیدا وای، زمینه د شرایطو دې ته آماده وای چې ټول مهاجرین زموږ افغانستان ته راغلي وای. نه دا داسې په بیګانو هیوادو ته موږ محتاج یو، په فکر کې اخته یو او هلته دوی د سیاسي فشار په وجه باندې مهاجر چې افغانستان ته زمي کې رانقل کړل. ایران غوښتل چې یو سیاسي فشار په افغانستان باندې واچي او دا غوښتي دوه وزیران په هغه وخت کې سلب اعتماد سول. نو د دې په خاطر باندې دا زه فکر کوم چې لکه اتمر سبزوی تر دې تر شا یو سیاسي په اوستا پلان سته موجود ده تر څو چې ایران وغواړي په افغانستان کې وستون زره ولاړ کې هر وخت کولای شي. نو دا به دنیا واده ته مخکې افغانستان ته به مخکې کتاځي زمونږ سره په ډیر شانه کې هغه نه وینم موږ کولای شو چې دا ستونزې تاسو په مدد کې پیدا کړو. زه فکر کوم چې کوم ځای غواړو چې د خپل همسایو نه ځان بې پروا کړو او د یو ټول ازایم خپل ملک و نه منو، به تر شکل دا د سیمه اجرین باید د ټول دنیا والو په کومک باندې افغانستان کې زمينه مو سيد سي افغانستان ته باید
را وسلسی
ډیرمن خغله فردوس لکه څنګه چې لیدل کیږي په ایران کې د افغانان چې په ایدام باندې محکوم شول او زیات اوس ایدام لړۍ هم روان ده دغه برخه کې افغان حکومت څوړ عکس العمل خودلې یا څوړ غبرګون یو خودله د دې علت څه و
ګوره چې د افغانستان حکومت یو قانوني او داسې حکومت دی چې د ټولو د بین المللي مفاد او تعهدات که پابند هر کار او هر عمل چې د دې بین المللي حقوق او د حسن همجواری د مفاد پر تضاد وي او عملا موضع اخیسته ده او مونږ د جدي په دې کله خپل موضع څرګند کړی ده او مهمه مسله دا ده چې هر اطلاعات او آمار او ارقام چې د محبوس شوی کډوال په ایران کې بشته تر اوسه در روخانه نده دا یو افواهات ده او
زین
رسمی او حکومت افغانستان در روس معلومه نده که معلوم به در رسمی پتوگه دا اعلان کیگی اما متاسفانه زین رسانه او زین حلقات اشتا چه دا مسئله دیر غط خکره که او فکر کنم چه تبلیغاتی بنای دیر ده اما افغان حکومت پدیکل دیر جدی ده او طولو حلیزل او تلاشونه شروع شویده پده حکلا لکه چه ما مخک تصویل چه بحرانی و چار وزارت او دین نور نمایندگان ده دین بل نهادون و چخه ایران تصویل شویده او حالت دوی پده حکلا چه دی کار کوی لکه چه ده مخکنه سوال ده استاد اتمر سخه تاسو با او پخته چه ده اول افغان حکومت پده حکلا تروس از کار پایل نده کلده چه ده افغان محبوسین چه پا ایران که محبوس ده ده تبادله شه
خیلی فرداوس پا ده روسته که وسته سه رپورتون هم خبره شویده چه ایران زیادتر افغانان هل تا سوزوالی هم دی او ده نمروز پا مرس که پا زین و کورونا بانده هم اغیق کردی لبل خوانه دام هم روانده یه پا ده غرب بانده ده افغان حکومت اکس لاملون ده سه دیر ساره دی پا ده غرب بانده فقط خلاص رده وی چا په ایران کې امدغه بندیان خو سوځول شوې دي او کورونه باندې په مارس کې د نیمروز بریدونه شوې دي
بریدونه او هغه افغانان چې سوځول شوې دي په ایران کې افغان حکومت هم یو څو ساعت مخکې د دې خبر شو اوس په دې حکله تحقیقات شروع شوې ده او لکه چې دا روښانه شي چې دا سمده او دا ایرانیان او د ایران حکومت او د ایران پولیس دا کار کړی ده دا افغان حکومت در نظر یو ډیر جدی او مهمه مسله ده او فکر کوم چې که دا مسله صحیح وي د ایران او افغانستان د دیپلوماتیکی روابطو به اغیز لاندې به ونیسي مونږ فکر کوو چې دا مسله تر اوسه روښانه نه ده او هر وخت چې دا روښانه شو افغان حکومت خپل غبرګون او موضع بیانوي
اتمر صاحب که انته پښتن باندې تاثیر نه واچوي افغان حکومت خبرګون ډیر سور نه وو او کوو علت څه وو
خاصه د فکر کوم چې د افغان حکومت خبرګون ډیر ضعیف وو ځکه تاسو ګورئ هر هواد کې چې د هغوی په وګړو باندې کوم خبره یا کوم حادثه راځي هغه رهبری ډیر زر عکس العمل ارتخي واقعیتونه بیانوي او هغه واقعیت خلکو ته وایي خلک حق لري چې د دولت د موضع نه با خبری دولت دی پالیسیونه با خبری یعنی خلق باید سردرگوه ری نخودل شی بلا خبر داده چه که منگا ده دغه جرمون و ریخی تاو گرو منگا که ده بلچانه گلا کهو خپل هم زین مقلفیتونه لرو که منگا 15,000 تنکی زلمیان اغا هم ده مخدر موادو ده باندونو سردم کاری په اتهام باندې بندیان کې دا زمونږ د پاره او اومده ستونزه ده موږ باید په دې فکر وکړو چې ولې کوم شان د دې زمينه آماده کړی چې د زمونږ زلمیان د افغانان د کار ته لاس ورسوي
د غبرګون چې سور وایلا تاسو
اول کما ته اجازه را کې چې خبره خلاص کوم په غبرګون تم راشه
بخنه خو راکړې سپلانډو کې راځو
پلانډو کې باید تاسو ته وایم چې مثلا د بیکاری فقر او جنگ حالت دی چې افغانستان دولت باید په دې فکر وکړي چې هغه سیمو کې چې مثلا فقر دی لکه چې مخکې فاروق صاحب ویل چې کاریابی منګ ډیر زمينه خدي کار لرو مدنونو لرو زراعتیزم کې لرو د غزلمیان ایواز دین چې ایران ته زی هغه زونګ افغانان ایواز دین چې نور ودن ته زی خارج ته زی دوی د خپل په یواد کې د سرګرمیګان او مشغولته دوی ته پیدا شي چې دوی هم یو حلال روزی ځان ته پیدا کړي هم با وقاره صادقانه خپل وطن لپاره کار وکړي بل خبره چې تاسو ویل چې د دولت هغه څومره د روابط ګوري مخکې متاسف طرز وکړي چې ایران د موقعیتونو خپل په ګټه استفاده کوي افغانستان په مختلفو شرایطو کې په مختلفو مشکلاتو کې ژوند کوي افغانستان اوس خپل عادي حالت نه لري ګاونډیان سره یو مشکل لري خپل هیواد کې خلک سره بل مشکل لري نړیوال سره بل مشکل لري یعنی دغه هغه حالتونه دي چې هغه وادونه چې مونږ غوښتن دي کوشش کی چې دغه نه استفاده وکړي.
خغله فرقي د تاسو مسولیت په پدې برخه کې چې وی تاسو کوم د سی پلان لري چې دغه افغان بنديان چې په ایران کې محکوم شوی دي د مخنیوي وشي پلان راټوي د ولسی جرګې د ریس په دې برخه کې.
دغه بنديان په څه کې دا واقعیت چې ایران حکومت درې زره نه پر باندې افغانان چې هلته د میږي اوله تحقیق ځکه هغه د دې ته سم درست رسیدګی نه ده سوی یو چې دا یو ته دی وکیل حق نه لري یو بیچاره یو غریب سړی چې کار نه پاره تللی دی توان دی نه لري چې وکیل ونه سي دي ځان لپاره وکیل مدافی نو هلته چې سوی دي ځان چې په سر په دینو باندې مجرد نیول سوی ده ورته چې بس دا په تور لیست کې ونه سي چې دغه بورډر کې کار کوي هغه سازمانونه چې دی غو رهبری کوله کوي سازمانونه چې په ایران کې دی افغانان بیچاره به کشکړي به څوک سوی دي چې نه یم چې نه یم سوی کدای شي یو مجلس مې کرای کشوی هغه چې په راس کې وکیل هغه خلک نور دي دوه خبره دا ده چې ځینې کسان په مجرد باندې سوی په لاسي ورکړی چې دا کچاک کې نیول سوی ده
څه پلان څه ده
زما نظر دا ده چې په دې رابطه باندې وزارت خارجه باید جدي قدمونه پورته کړي نه دا چې دا تر اوسه پورې څومره وخت ځای سوی ده د افغانستان حکومت رسمي دریځ او د وزارت خارجه خاص ته ورسله دوم دا ده چې ملل متحد ته خبره ورسوي او دا باید چې موږ دوی په کوم معاهدات تړونونه چې مملکتونو په منځ کې سوی دي دغو په احترام باندې په کار دا ده چې دا خبره عادي پاتې نه شي د دومره افغانانو وزل دغه خو د جنگ اعلان د ایران چې افغانستان ته کوي دا زه فکر کوم چې د دې نه غټ اعلان نسته په داسې حالاتو په دې شرایطو کې چې افغانستان ډېر مشکلات سره مخامخ ده او ایران تر موږ نور زیات مخامخ ده دا که مثال ایرانیان دا کار کوي دا په خپله پښې به په خپله باندې وایي دا لازم نه ده چې دا یې نیولی به کې په مخته بوزي او په دې کې باید نظر وکړي
ښاغلی فردوس که دغه راته روښانه کړي چې ځکه د ارقام ډېر هغه دي تر اوسه پورې څومره کسان اعدام شوي دي او څومره په هلته بندیان دي فقط
حیات له ایران ته په دې خاطر چې دا روخانه کې چې څومره کسان اعدام شوی دي او څومره کسان بندي دي او څومره کسان هم اعدام ته محکوم دي تر هغه وخت چې د دې هیئت تحقیقات او هر شی چې دوی پیدا کوي روخانه نشي حکومت هیڅ شی نشي ویلی
خبر شته چې څومره کسان بندیان دي محکوم دي
رسمي ارقام چې د افغان حکومت سرشته داده چې 5 نفر په ایران کې اعدام شوی دي او دوی هرات ته بیا استول شوی دي ابداش 5 نفر دي او بل نورو ارقام او اعمار چې د دین حلقه د پارلمان د رسنې او په بل ځایونو کې مته ده د افواد د افغان حکومت نشي په کوله چې دا تایید وکړي او مونږ هیلمن یو چې د افغان حکومت د استول شوی حیات په ایران کې تر زر خپل تحقیقات او مباحث خلاص وکړي او دغه نه د افغان حکومت رسمي او جدي موقف بیانېږي
تاسو خدای زیات مننه کوم ورسته سوال هم بیا تاسو متوجه دی هغه چې کچیر ایران له افغان حکومت سره موافقه ونه کړي دغه بنديان او هغه کسان چې په ایدان باندې محکوم شي بیرته ورته وسپري د افغان حکومت خبرګون او دریز بچي
مونږ لولای اهلمن یو چې د ایران حکومت په ټولو دغه بین المللي قوانینو په مفادو سره سم د افغان حکومت موضع ومني او دا د بین المللي قوانینو له لحاظه د افغان حکومت حق دی چې دا وختونه وکړي چې باید هغه محبوسین چې د مختلف جرمونو په تور په ایران کې محبوس دي باید افغانستان ته وسپاري کدا نشو بیا افغانستان حکومت نورو بین المللی مراجع بین المللی سازمانونه چه ده کډوال په برخه کې فعالیت کوي او امداسه د سازمان ملل متحد دوی سره مطرح کوي چې بیا بورو چې د بل قوانین مونږ ته اجازه ورکوي او بین المللی حل ځلې مونږ ته څرګم نتیجه ورکړي
مخکې تاسو په دې اړه باندې افغان بندیان غوښتنه کړې ولا ایران
دا مسله اوس روانه ده چې آیات استول شوې
نه مخکې له دې موضوع نه
نه د دې مخکې دا مسله مطرح نه ده شو مګم د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په دې هکله د یو کال نه مخکې دا مسله شروع کړې ده د امریکا سره معاهده امضا کړې ده او د شمالي هیوادونو همسایګانو سره معاهده امضا کړل چې دوی ټول موافقانه او مونږ هیلمن یو چې دا موافقانه انجام شي او هغه محبوسین او کډوال چې په ایران کې محبوس دي افغانستان کې وسپارل شي او دا افغانستان حکومت موضع او پالیسی دا چه دا کار باید باشه.
دیر زیاده من خیلی اطمه که تاس با دیر بند خپل تبصره او که آیا ایران بازر شی چه افغان حکومت دا بندیان او دا محکوم شوی کسان وسپاری؟
زاول دست فکر کنم چه باید منگا اغا معاهده دا چه مخکی منگ با اغا بند خبر کری افغانستان دولت دا اغا معاهده تزان ورسی، یعنی دا زمینه دا مساعد کی چه ایران سر پا دی توافق رسی چه دوی خپل بندیان تبادله کی. دی بل خوانه تاسی او کری ایران سفیر پا افغانستان که دا افغانستان سفیر پا ایران که دو دوی وظیفه هم داغه دایی چه داغه مسائل و سیلی او داغه برخه که دوی سهولتونا ایجاد کری. از دست فکر کنم که دا افغانستان دولت خپل اغا طول غختینه دی ایران دا سفیر سره چه دلتا پا کابل که دا مطرح که او دی ایران دا سفیر نهو واری چه پا دی مسئله بنده دی دوی نظر دی ایرانی خواهو تا وار که او اغوی ندا غختنه و که چه افغانستان سومر پا دی برخه که جدی ده. از دست فکر کنم تروس پوری ما پا رادیو که دست شانه داوری دل چې د ایران سفیر وزارت خارجه غوښته یي او هغه ته د دې وروستي انکشافاتو په برخه کې څه خبره کړې. دا یو جدي نوټیس ورکول په کار دي، دا یو اخطار ورکول په کار دي. دغه د افواهاتو او د سنتونو نه باید وویستل شي. موږ باید د ډیپلوماسي په ژبه باندې خپل ګاونډیانو سره خبرې کړو. دا جدي مسله ده. افغانستان ته دا په کار دی چې دغه د قانوني مجراو څخه د ډیپلوماتیکي مجراو څخه خپل ګاونډیانو سره شریک کړي او هغوی نه د پکلک وغواړي چې دغه بینالمللي کنوانسیون ته دوی متحد پاتې شي او د افغانستان لپاره دغه مشکل چې دی د دې د حل په برخه کې دوی جدي اقدام
کوي. ښاغلی فرقي، که چیرې ایران دغه غوښتنه د افغان حکومت ونه مني، ستاسو په نظر باندې له هغوی سره باید څه ډول چلند وشي؟
زه فکر کوم چې اوس خو د ایران سره تفاهمنامې روانې دي، خو توافق ته باید ورسېږي تر څو پورې چې د بندیانو په تبادله کې اقدام وشي. خو دا په هغه وخت کې چې دغه څومره مشکله سي پیش له وخته به یې که زه خبرې وکړم څه دې وسي، دا باید په خپل وخت باندې بیا وسي. نو اوس باید د ایران د وزارت خارجه سره او د ایران دلته نماینده سفیر موجوده باید په دې رابطه باندې خبرې ډېرې جدي روانې سي، ځکه وخت ډېر کم ده. په حساسه مرحله کې واقع ده ښه حالات نه دي. دې په خاطر باندې چې کمه بې پروایي به هم په دې کې غټ نقصان پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې که آخري خبرې هېڅ نتیجه ورنه کړه، دا باید په هغه وخت کې بیا بحث پرې وسي، خبرې